درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوپاړو نن د هند تر 19 کلونو کشرو لوپاړو ته د یو بیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. د 500 اوورونو د لوبه د هند په بنگلور کې وشاو. لومړی بیټنګ افغان لوبډلی وکړ چې د 138 منډو په جوړېدو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې د هند ټول لوبغاړي د 19 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د افغانستان تیز توپ اچونکي عبدالعزیز د هند شپږ لوبغاړي وسوځول. سلمان خان او وحیدالله زدران هر یوه دوه وکټې واخیستې. د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کړکیچونو اړیکو په منځ کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نوریدین عزیزی نن د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نوي ډیلی ته ورسید. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي عزیزی به د هند بادونو چارو او سوداګرۍ وزیرانو په شمول له یو شمېر چارواکو سره وګوري او همداراز به له هندي سوداګرو او پانګوالو سره غونډې وکړي. په بیان کې راغلي خبری اترې به د اقتصادي همکاري پر زیاتوالي د سوداګري سواړي کو پر اسانتیا د غړي پنګونې د فرصتونو پر امست کولو او په سیمایزو ترانزیت لارو کې د افغانستان د رول پر پیاوړتیا متمرکز وي. د طالبانو د صنعت او سوداګري وزارت زیاتوي چې د دې سفر په ترڅ کې به د چابهار بندر د ظرفیتونو د زیاتیدو او په افغانستان کې د هند پنګونې په تړاو هم خبري وشي. د شانګهای د غړو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسلو بحث کیږي. دا د ورځنی غونډه پروند روسي په پلازمینه مسکو کې د روسي د صدر اعظم میخائیل میشوستین له لوري پرانستل شو. په دې غونډه کې د روسي، چین، هند، پاکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان او بیلاروس یو شمېر جګپورو چارواکو برخه اخیستې ده. افغانستان له 2012 کال را په دی خو د شانګهای د همکاري سازمان څارونکو غړي دی، خو د مسکو په غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. درې اروپایي هیوادونو بریتانیا، فرانسې او جرمني د امریکا له متحدو ایالاتونو سره یو ځای د اتومي انرژي نړیوالې ادارې ته یو مسوده وړاندې کړې ده. په دې مسوده کې غوښتنه شوې چې ایران د خپلو غني شویو یورانیمو د زیرمو لپاره مسؤل وګڼل شي او څارونکو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د بمبارد شویو اتومي تاسیساتو لیدنه وکړي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دا مسوده د سه شنبه په ورځ پرل شوې ده او تمه ده چې نن تصویب شي. دا مسوده وروسته تر دې وړاندې شوې ده چې د اتومي انرژي نړیوالې ادارې تیرونې غړي هیوادونو ته په یو راپور کې ویلي و چې تهران د جون او جولای په میاشتو کې د اسرائیل او متحده ایالاتونو لخوا بمباري شوې اتومي تاسیساتو ته د پلټونکو د ورتګ مخه نیسي او د ایران د غني شویو یورانیمو د زیرمو د تفتیش چارې هم له اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ. سپینمانه ویول سپیشل ډونالد ترامپ د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره دا تړون پرون لاسلیک کړ. د سپینمانه په بیان کې راغلی دی چې د تړون د واشنگټن او ریاض سباندی اچیا کلنه دفاعي ملګرتیا پیاوړې کړي او له دې سره به په ټول منځني ختیځ کې د بریدونو د مخنیوي ځواک پیاوړې شي. بل لورته له واشنگټن څخه د لیدنې پر مهال ولیعهد محمد بن سلمان شمنه وکړه چې له 800 میلیارد ډالرو نیولې تر 1 تریلیون ډالرو پورې به په متحده ایالاتونو کې پانګونه وکړي. واشنگټن په ورته وخت کې موافقه وکړه چې پر سعودي عربستان به F-15 جنگي جټ الوتکې او شاوخوا 300 جنگي ټانکونه وپلوري. تاسو زموږ خلک ازادي رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ترنګالتیا په منځ کې د طالبانو د سوداګری وزیر هند ته تللی. په ننګرهار کې د ډینګي ویروس په خپرېدو دی. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي په ژمي به د کونړ د زلزله ځپلو کړاوونه لا زیات شي.
خیمو کې ژوند سخت دی، خو د واورې کې بارانونه اساسي اړتیا ده چې زلزله ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
د خصوصي دن کې وای د جلغوزو بای نیم پنیمه کم شوی دی د صادراتو لپاره د متبادل هیوادونه ولټول شي
چې چین نه دی ډېر هوا دینه دی قرارداد وشي چغلنزا 15 لک تر شي پرسه کول د غلنزا 15 لک و یز په نیم لک دی
نن د تشناب نړیواله ورځ ده په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کړکیچنو اړیکو په ترڅ کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی نن د یو جګپوري پلاوی په مشي په 15 ورځېنی سفر د نیوی ډیلی پلا د هند بلاسمینې نیوی ډیلی ته رسیدلې ده د په یو میاشت کې هند ته د افغان طالبانو د حکومت دوهم وزیر دی چې د یو پلاوی په مشي د هیواتزي تر دې وړاندې په هند کې د طالبانو د باندونو چارو د وزیر امیر خان متقی توت هرکلی شوی بو د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نور الدین عزیزی به د هند بارنیو چارو او سوداګرۍ وزیرانو په شمول له یو شمېر چارواکو سره وګوري او همدارس به له هندي سوداګرو او پانګوالو سره غونډه وکړي په بیان کې ویل شوی چې خبري اترې به د اقتصادي همکاري پر زیاتوالي د سوداګري اړیکو پر اسانتیا د ګډې پانګونې د فرصتونو پر رامنځته کولو او په سیمه ایزو ترانزیت لارو کې د افغانستان د رول پر پیاوړتیا متمرکز وي بلورته د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندهر جی سی وال په اکسپانه کې د عزیزی د ورتګ عکس خپور کړی دی او ورسره لیکلی دی چې د دې سفر اصلي تمرکز د دواړخیز سوداګری پراختیا او پانګونه ده د هند بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې ویلي چې دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیز سوداګری او پانګونې د پیاوړتیا لپاره خورا مهم دی د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې سفر په ترڅ کې به د چابهار بندر د ظرفیتونو زیاتېدو او په افغانستان کې د هند پانګونې په تړاو هم خبري وشي هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او په کابل کې خپل سفارت د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو تړلې وو بیا محدود شمیر ډیپلوماټان ورولېشل او تیر میاشتې په بشپړ ډول پرانیست رویټرز اشنس په یو راپور کې لیکي چې په وچه کې پروت افغانستان له پاکستان سره د تیر میاشتې له جګړې وروسته چې سرحد له پاکستان سره بند شوی خوراکي او صنعتي مواد او درملو ته د لاسرسي په لټه کې دی هند د ایران د چابهار بندر لاري له افغانستان سره د مزکی لاري صادرات او واردات کوي تیر میاشتې امریکا متحده ایالاتونو دا بندر د شپږو میاشتو په مخه لاغو بندیزونو معاف کړ چې په ایران لګولې دي د افغانستان د سوداګرۍ وزارت رویټرز اژانس ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ایران لاري د افغانستان سوداګرۍ 1.6 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده چې له پاکستان سره تر صادراتو او وارداتو چې 1.1 میلیارد ډالر ته رسیده لوړ ده هینتا دا د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر لومړی سفر دی تر دې چې اونې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په لومړی سفر هند ته تللی وو چې هلته یې تود هرکلی وشو د هغه سفر په ترڅ کې پاکستاني الوتکو پر کابل بمبارد وکړ او بیا د ډیورنډ کرښې پر اوږدو طالبانو د پاکستان امنیتي پوستې په نقشه کړې د دې جګړو په ترڅ کې دواړو لوریو ته په لسګونو کسانو وشل شول او د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند ټینګ دی
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر په داسې حال کې هند ته تللی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې او لاري بندې دي د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان د اړیکو د عادي کولو لپاره ترکیه او قطر د منځګړتوب هڅه وکړه او اوس ایران غواړي چې حقا هم په دې برخه کې ګام واخلي یو شمیر په خواني افغان ډیپلوماټان او سیاسي شنون کې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستي کړکیچ په اړه د ایران منځګړتوب د کابل او اسلام آباد ترمنځ اغیزمن او رغند خبرو ته لار هوارول شي ټاکل شوې ده چې ایران راتلونکي میلادي میاشت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستيو کړکیچونو د بیا کتنې او حل لپاره د مرستې په خاطر د یوې خوندې کوربه وي د دې موضوع تفصیل واوري
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او افغاني ډیپلوماټان وایي چې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخکنی خبري اترې به پایلې پای ته رسیدلې خو د دوړو هیوادونو د شخړو د حل لپاره د ایران په نوښت د ناستي قربتوب چې سیمایز اقدام بلل کیږي کولای شي د کړکچ کمولو او خبرو ته د لارې پرانستلو یو نوی فرصت رامنځته کړي په ایران او پاکستان کې د افغانستان په خاني ډیپلوماټ او سیاسي شنون کې محمد عمر داودزی د چهارشنبه په ورځ د نوومبر په 19مه ازادي رادیو ته وویل
ایران هم د پاکستان گاونډې دی او هم د افغانستان گاونډې دی. خامخا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه کې د دواړو ملکونو تم ضرر رسیږي او ایران تم ضرر رسیږي او د ټولې منطقې ثبات متضرر کیږي. ایران دا اقدام چون منطقي اقدام دی د ټولې منطقې ملکونو پکې ګډون کې هیله لرو چې دا به مثبت نتیجه ورکړي.
د سیاسي چارو بل پو عزیز الدین مارچ هم ازادي رادیو ته وویل
دی په دوه وجه باندې یو د لپاره چې نگرانی خپل حل کې خپل کورنی امنیت ته د سیمې هوادونه خبرې خصوصا زبرځواک هواد روسیا سره په تفاهم باندې غواړي دا مسله په ډول باندې حل کړي او له بلې خوا غواړي چې خپل حریفان سیالان ته هم یو چیلنج ورکړي. یعنی مثلا هغوی ته دا بربند کې تاسو واقعا سولې خبرې اترې کوئ که کومه لوبه پیل کړې ده؟ که چیرې خبرې کوئ خو دا زازر راضي سره کې
د څرګندونې په داسې حال کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سعید خطیبزاده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه د تهران په قربتوب د غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. هغه تازه د روسي سپوتنیک رسنۍ سره ویلي چې دا غونډه د ډسمبر په نیمایي کې پلان شوې او موخه یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو په حل کې مرسته کول دي. د نوموړي په خبره د چین او روسیې په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به په دې غونډه کې برخه واخلي. خطیبزاده ټینګار کړی چې د دې غونډې په اجنډا کې به مهم سیمه ییز مسایل په ځانګړي ډول د سیمه ییزو میکانیزمونو د جوړولو له لارې افغانستان سره د مرستې او ثبات ساتلو څرنګوالی شامل وي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره په تلیفوني اړیکه کې د ورستیو کړکیچونو او د سیمه ییز همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حافظیا احمد د سه شنبه په ورځ د نوومبر په 13مه په خپل ایکس پاڼ لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سیمه ییز همکارۍ د پراختیا لپاره د تهران د ورستیو هڅو په اړه د توضیحات ورکولو پر مهال د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او ډیالوګ پر دوام هم ټینګار وکړ. د هغه په ټکو امیر خان متقی په دې تلیفوني اړیکه کې دا هم وویل چې د ثبات ساتل او د سیمه ییز همکارۍ پیاوړتیا د طالبانو د حکومت اساسي لومړیتوبونه دي. مخکې تر دې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکیچونو د حل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې پړاوه خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدې. د دې خبرو اترو درېیم پړاو د استانبول خبرې اترې وې چې د نوومبر په 6مه او 8مه ترسره شوې. پاکستان یو ځل بیا په دې غونډو کې ادا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې ټي ټي پی د پاکستان داخلي مسله ده او دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دا خبرې اترې وروسته له هغې پیل شوې چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 10مه د یو بیان په خپرولو وویل چې پاکستان د کابل هوایی حریم نقص کړی او په پکتیکا کې پر ملکی وګړو هوایی بریدونه کړي دي. له هغه وروسته د ریوران کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې د طالبانو حکومت انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو خواوو یو پر بل د درنو تلفاتو اړولو خبره وکړه او د لسګونو ملکي کسانو د وزل کېدو او ټپي کېدو راپورونه یې ورکړل. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د وروستي تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته تړل شوي. هغه اقدام چې د افغان سوداګرو په خبره دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روختیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ډینګي ویروس په چټکه خپرې شي. د سازمان په یو تازه راپور کې اندېښنه شولې چې د نومبر میاشتې له پایله د ډینګي ویروس شکمنی پیښې زیاتې شوې او په دې موده کې تر زرو ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي او په دې ساري ناروغۍ د اخته ناروغانو کورنۍ بیا ناروغانو ته د کافي روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله شکایت کوي. دوی وایي دا ویروس په کورنیو کې په چټکه مخ په خپرېدو دي. نور حال په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار ولایت کې د ډینګي ویروس د شکمنو پیښو د ثبت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د نومبر په 13مه یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې د ډینګي ویروس په شکمنو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او یوازې په روانې نومبر میاشت کې له زرو ډېرې پیښې ثبت شوي چې د دې سازمان په ټکو دا د ویروس د فعال خپرېدو نښه ده. WHO وایي دا شمېر د تیرو میاشتو په پرتله ناروغانو څخه 1.6 سلنه یې ښځې دي چې 98 سلنه یې تر 50 کلونو کم عمره دي. د ننګرهار ولایت د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي په دې وروستیو کې د کورنۍ ډېری غړي په ډینګي تبې اخته شوي دي. د تورخم خرګوټي یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې میشته خور او د هغې ماشومان په ډینګي اخته شوي دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي حکمت الله هم ازادي راډیو ته وویل چې ماما یې په دې ناروغۍ اخته سوی خو په کلي کې د روغتیایي اسانتیاوو د نشتون او د ناروغۍ د شدیدېدو له امله تازه کابل کې یو روغتون ته انتقال سوی دی.
ناروغي ورته وایي دا وایرس چې دی په دې وروسته کې زیات شوی حتی دې په زمون د ماما دې ناروغۍ اخته شوی دی. دلته سهولت او لاسرسی خو نشته دی نږدې هسپتال ته او ځینو ته او نه داسې معیاري روغتونونه هلته شته د دې لپاره چې تخصصي ډاکترانې درمل وي او دا شیان وي خو امکانات هغسې امکانات نه دي برابر. خو مامام چې پخته دی دې ځینې انتقال کړی کابل ته. خوشبختانه هغه مامام چې دی اوس فعلا ژوندی دی او سپینې وینې
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم د دې ویروس پیښې په چټکۍ زیاتېږي خو تر اوسه یې مرګ ژوبله نه ده اړولې او دوی وضعیت څاري. دا سازمان وایي هڅه کوي د ډینګي ماشو د لمانځه وړلو د کمپاینونو او د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي له لارې د دې ویروس خپرېدل محدود کړي او زیانګالې ټولنې خوندي وساتي. د ډینګي تبه یوه ویروسي ناروغي ده چې انسانانو ته د عدس مواناسو ماشو لخوا لېږدول کېږي کومې چې په خپلو ځانګړو تور او سپینو نښو پیژندل کېږي. روغتیا پالان ډینګي ویروس ساري او خطرناکه ناروغي بولي او وایي چې آن د مړینې لامل ګرځي. د داخلي او انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډینګي دغه وایرس یا ویروسي ناروغي چې دا خطرناکه ده او ساري ده یو سخت بل ته انتقالېږي او دا ډېره خطرناکه ده ځکه د انسانانو د مرګ سبب کېږي او که چېرې دا چاره ونیسي او کنټرول نسي کېدای شي ټول هېواد ونیسي. نو د دې دپاره بهتره لاره دا ده چې موږ خپل حفظ الصحه مراد کړو قوي خواړه وخورو او تر ډېره حده هغه کسان چې دي ناروغه وي داسې اراز د دې ناروغي ولري هغه باید تر ډېره حده پورې خپل ځان و روغتون ته ښکاره کړي. نو ټول خلک باید کوشش وکړي خپل ځانونه خپل ماشومان او د کورنۍ غړي په توده هوا کې وساتي د باندې چې کله راوځي له ماسک څخه استفاده وکړي.
د ښاغلي سیام په خبره په ډینګي تبې ډېری اخته کسان نښې نښانې نه لري خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه سردرد او ځاندرد وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د ژمي پر را رسیدو سره به د کونړ اوسیدونکو چې د اګست میاشتې د زلزلې له امله اغېزمن شوي لا ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د ټولنې د سه شنبې په ورځ وویل چې اغېزمنې کورنۍ په لنډمهاله سرپناو کې اوسي او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې موسمي ناروغي زیاتې شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ژمی په را رسیدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډمهاله کمپونو کې اوسي کې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سې شنبې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغېزمن شوي شاوخوا 10,000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډمهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلې له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډمهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لا سړېدو سره د سینه بغل په ګډون تنفسي موسمي ناروغي او د غشان ساري ناروغي لکه شری او تور ټخلی ډیر شي. یو شمیر زلزله زپلو مازادي رادیو ته وویل چې په زلزله کې هر څه لاس ور کړی او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکرام مې خیمه لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خدای دې نو بس بل راځي باران وشو تیر وخت مرخه ته تفاده لګي غریزه علاقې دی فیش دغه واره وشو د خیمه نو بچی د ټینګي خیمه هو واره بچی د ټینګه کی باران هو گزاره کوي واره پاتې کیږي برک ستو بت راوځي
د اگست په 18مه د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجه زلزله وشوه چې د بی پولیس سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه وه چې په څلورو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې له 2200 څخه ډیر کسان مړه او له 3000 ډیر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمي مخکې باید زلزله ځپلي وته ورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دي او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تشکیل کړي دي. د دې مرسته چې دی هوا یخیږي خیمو کې ژوند چې دا سخت دی د ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه واد په شمال کې د نوومبر د 2مې نیټې د زلزلې لامل لک تر لګو وشت کسان مړ شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډیره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته وخت دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست 15مې وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دغه واد ته ډیری نړیوال مرستندوی فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت بشری حقوقونو د نړیات په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقونو د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې د جلغوزو کاروباریان وایي چې سږکال یې حاصل زیات شوی خو د جلغوزو بیه نیم په نیمه کمه شوې ده. دوی د جلغوزو د بیو د لوړېدو لپاره له چارواکو غواړي چې یوازې په چین اتکا ونه کړي او نور بازارونه ورته ومومي. د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د خوست ولایت سوداګر وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د زنګوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی خو به یې ټیټ دي او په دې به هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ور باندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زنګوزیو د صادراتو لپاره په یو لار او یو هوا تکیه نه کوي بلکې په بدیل لارو د فکر وکړي تر څو د زنګوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریته ویل
یمه خود دولت نه دغه یش دا چې چین نه دی ډیر هوا دینه دی هر هوا ته د خصنه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول دغلنځه 15 لک وو یز په نیم لک دی درې نیم لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنګوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوګدمهاله حلار داګنی چې د دې میوه د ساتنې لپاره سټانډرد او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار طرز شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دغشي تجارت د دغشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګي چیرته کیږي غورمو چې پروشپ سویر تر شامیږي هغه سړه غرته خژوي په څټ ی تیر کول مول پته د تاریخ ولا مې دا شوی د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک ګونای کمیږي 2 کیلو تجارت کمیږي کدا سنوي خو ته سخپل وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنګوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د اوایي دهلیزونو لاره په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوي راغلي دي. د زنګوزیو د سرتاسري اتحادیه مرستیال نورګل منګل ویل
ای موږ په سلاجه کانتینر دي ایس نه جلغوزی کوم خربول لري نه کوم بل کوم سنځ لري ډیر خل یار موږ څومره پښتنه وکړه د غلیار په دغه لاس ورځو کې ان به خې داسې خبره زم راوند او تیارو تیاره ویدل از دغه کرایه ډیره کم شوی دی ټوټی کړی دی هم ترکیش ایرلاین کم کړی دی آریانا کم کړی دی نور به کوم یعنی یوریم ډالر تا یو ډالر تا پی کرایه رسیدل
بلوری ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځای مشرتابه دی ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزی د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي خوست والی مولوی عبدالله مختار ویل
موږ یې وادو غټه شتمنی لاندغه زنغوزی ته غلاسته راځي نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزی کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري موږ حل کېدلی شي نو هغه له موږ سره شریکولی شي
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزه سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی خوست پکتیا پکتیکا کونړ نورستان لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په نوو ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزه حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي زموږ وی پانه پیاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د وی پانه پته ده نه یوازې د ازادي رادیو ټول خبرونه په کې اوریدای شي بلکې مطالبه لوستل هم شي نن د نومبر 19 د تشناب نړیواله ورځ ده ملګری ملتونه وای میلیارډونه انسانان لا هم له خوندي تشنابونو پرته ژوند کوي او بې وزله طبقه په ځانګړي ډول شزیو ونه لدی عمله ډیر زیان منی دي په افغانستان کې د ستونزه خورا ډیره ده خو څنګه او چیري جزئیات په دې راپور کې ووري
د بدلون په حال نړۍ کې یو شی ثابت پاتې کیږي موږ په تل تشناب تارتیا ولرو دا خبره ملګرو ملتونو د نوومبر د 19 د تشناب د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده د سازمان په خپل وی پاړن لیکلي میلیارډونه انسانان لا هم له خوندې تشنابونو پرته ژوند کوي او په وسره طبقه په ځنګړي ډول خزیاونجونې لدی عمله ډیر زیان مني دي افغانستان کې هم د ستونزې شته زلزلہ زپلی راستنه شوی او د لوی خارونو اوسیدونکو د تشنابونو د نشټون له امله شکایت لري د کونړ ولایت د نورګل درې یو زلزلہ زپلی اکرام الله ازادي رادیو ته وویل
عادي غوندې لکه مثال خبره دا مودرول ډانګي لختهونه مودرول هغه کې چې د ګردن پر دې تاکل له ما ضرورت رفع کو نور چې دلته دسی دا نشته امکانات چې تشناب بل شي فیش کوم چې مخکې نیو هغه ټول څوران شوی دي نو اوس دا مشکلات خو شته
لیران او پاکستان راستن شوی کډوالم شکایت لري چې د کډوالو په بنغالو کې د تشنابونو جوړولو موضوع ته پام نه دی شوی او خلک لدی عمل په ستونزو کې دي لیران راستن شوی او میرمن چې وینو غختل نومي پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
مکه هلتا ولاړو کوم تشناب نه وو زه او لکه مې ډېر په تکلیف سو نور مېرمنې هم خپل ماشومانو سره ډېر په تکلیف دي ویلې چې جوړوې امکانات راځي
د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف او د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی ته دغه شکایتونو په اړه د ازادي رادیو پښتني ځواب نکړي خو دا ستونزه د زلزلہ زپلو تر خیمه او د کډوالو تر پنغالو محدود نه ده بلکې د افغانستان په یو شمېر لوی ښارونو کې هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي د کابل یو اوسیدونکو چې د هم نو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي رادیو ته وویل نارینه هر ځای خپل ضرورت رفع کوي که څه هم په خبره ای له اخلاقی روغتیایی او چاپیریال ساتنې له نظره هیڅ ښه نه ده خو زیاته وی چې ښځې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ دي ځکه ښاري تشنابونه نشته
په کابل ښار کې دا ستونزې بیخي زیاتې دي په ځانګړي ډول کله چې خرید ته ځو سودا پسې میرمنو ته د حاجت رفع کولو او تشناب ته د تګ اړتیا پیدا کیږي ډېر په تکلیف کیږو باید بیرته کور ته راسو ځکه کابل ښار کې دا امکانات نشته
خو د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکزی د اداره د ویوای کابل ښار کې د مال لسکونه فعال تشنابونه د ښځو
کابل خر کې فعلاً یو څلویښ فعال تشنابونه لرو څلویښ نور مو هم پلان کې دي چې د جوړولو په حال کې یو ټول مارکیټونه او عمومي ځایونه مکلف شوي چې تشناب ولري لا هم اړتیاوې موجودې دي چې په خپل کلني پلان کې ورته متوجه یو
لکابل خار پرتل نور خارونو هم مخت په وخت په ډیره شکایتونه شوې دي ته نوومبر 19 په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د تشناب د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده یا سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپل وبپاڼه لیکلي، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې ټول تشنابونو ته لاسرسی لري، ځکه په ټکو یې له ناروغیو د خوندیتوب او دغه شان د خپل چاپیریال د پاک ساتنې په خاطر ورته اړتیا لرو. روغتیا پالان او د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان وایي له تشناب بهر د حاجت رفع کول، اوبه ککړوي او د مچانو او نورو حشراتو په وسیله ترې میکروبونه خوړو ته هم انتقالیږي، چې بیا د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي. دغه شان چاپیریال ګنده کوي، بدبوی خپروي، د هوا د ککړتیا لامل ګرځي او حیواناتو ته هم ناروغي انتقالولی شي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.